یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. په دې غرمنۍ خبری خپرونه کې مو زنو ریاست نوري هرکلای کوم. په دې خبرونه کې به واورئ چې د طالبانو لخوا د نوي حکومت په جوړولو کې ځنډ ډېر خلک اندېښمن کړي چې ښایي له ډېرو هغو خدمتونو بې برخې شي چې مخکینی حکومت ورته برابر کړی و.
متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدلي دي. ولس چې دی په اوس وخت کې لومړنیو امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
ډېری افغانان له طالبانو غواړي چې د تېر حکومت مسلکي کادرونه د بیرته وروغواړي. ورته غوښتنه د پکتیکا د بیرمل ولسوالۍ اوسیدونکي او قومي مشران هم له طالبانو کوي.
دا باید پخپل کاروبارونو باندې پخپل ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پاتې عمر کې دا دولت هم کامیابي ته ورسیږي او د خلکو ټول ورنه خوشاله وي.
د فراد اطلاعاتو او فرهنګ رئیس اورنګ مختار چې د آزادو رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی وایي دی او د ده په شان نور مسلکي کادرونه چې له دندو لرې کړی شوي په حکومتونو پورې نه دي تړلي.
دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغونکي دي.
برتانوی چارواکي ژمنه کوي چې هغه افغانان بهیر نه کړی چې له افغانستانه د ایستلو له بهیره پاتې شوي دي. خو خبرونه لومړی د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیل و. صفي الله ستانک زی دا خبرونه چمتو کړي دي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا له امریکایانو غوښتي چې د کراو معتبره ګواښونو په خاطر دي له هوایي ډګر لیرې شي. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په هرو درو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر د امریکا له بندنیو چارو وزیر انتونی بلینکن سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې کړي. پوره خبرونه د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو وار بیا په کابل کې له پاتې امریکایانو غوښتي چې د کره او معتبره ګواښونو په خاطر دي د هوایي ډګر له ساحې ووزي. د دغه وزارت د قونسلي برخې نن په یو خبر پاڼه کې دا یادونه کړې ده. په بیان کې له امریکایي ادباو غوښتل شوي چې د کره او معتبره ګواښونو په خاطر دي سمدستي د کابل د هوایي ډګر له ټولو سیمو چې پکې جنوبي دروازه د کورنیو چارو وزارت لخوا ورغلې لار او شمال ختیځ لار چې د پنچیر تیلو سټېشن ته نږدې ده ووزی. تر دې مخکې هم امریکایي چارواکو ګواښ کړی و چې د کابل هوایي ډګر د نورو بریدونو له ګواښ سره مخ دی. پنجشنبه د کابل په هوایي ډګر په یوه انتحاري برید کې نږدې 400 کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. اسوشیټد پرس پرون تازه ارقام راټول کړي او ویلي و چې 102 کسان مړه شوي او تر 200 زیات نور ټپیان دي. په وژل شوو کې د امریکا د خاصو ځواکونو 14 غړي هم شامل دي. د دغه برید مسؤلیت داعش ډلې ومانه. ملګرو ملتونو خبرداری ورکړ چې په هرو درو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې WFP په یو اعلامیه کې همداراز ویلي د دغو 14 میلیونو کسانو په منځ کې 1 میلیون هغه کروندګر دي چې د وروستیو کلونو وچکالیو سخت زیانمن کړي. د WFO یا د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې د ادارې د رئیس په وینا د افغانستان له کرنې سره فوري مرسته به د وچکالۍ له کبله د دغه هیواد د کلیوالي سیمو د وضعیت د لا خرابېدو له مخنیوي سره ډېره مرسته وکړي. د دې ادارې پر اساس د افغانستان د غنمو زیرمه یوازې 2 میاشتې نور هم دوام کولی شي. د افغانستان دولت په سلو کې 15 بودیجه په بهرنیو مرستو پورې متکی ده او دا احتمال شته چې د بهرنیو پوځیانو له وتلو وروسته دا مرستې ودرېږي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون وویل فرانسا او بریتانیا به په کابل کې د یو خوندي زون وړاندیز وکړي چې د هغو کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې ماکرون ویلي چې د دوی د وړاندیز متن چې په کابل کې د خوندي زون څرنګوالی تعریفوي د ملګرو ملتونو په کنټرول کې دی او پر اساس به یې د بشري مرستو دوام ته اجازه ورکړل شي. د دوشنبې په ورځ به ملګري ملتونه بیړنۍ غونډه وکړي او هلته به د فرانسې او بریتانیا طرحه وړاندې شي. په ملګرو ملتو کې د سرمنشي انتونی ګوتریش تر مشرۍ لاندې په دې غونډه کې د امریکا، روسیې، بریتانیا، فرانسې او چین سفیران هم ګډون وکړي. د نړۍ هیوادونو موافقه کړې چې له هغوی افغانانو سره به مرستې زیاتې کړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووزي. د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر له خپل امریکایي سیال انټونی بلینکن سره د افغانستان پر وروستیو انکشافاتو خبرې وکړې. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په افغانستان کې د خپلو ګډو لومړیتوبونو او همغږیو په اړه خبرې وکړې. د هند او امریکا د بهرنیو چارو وزیرانو دا خبرې دوی ورځې وروسته له دې وکړې چې داعش د کابل د نړیوال هوایي ډګر په خوله کې انتحاري برید وکړ. امریکا او هند دواړو د داعش ډلې د فعالیتونو پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن منځنی آسیا ته څلور ورځنی سفر پیلوي. په دې سفر کې به ښاغلی ماس د افغانستان د وضعیت او د هغو افغانانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی. ټاکل شوی ښاغلی ماس ترکیې ته هم ولاړ شي. دا هیواد پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د افغان کډوالو د سیل له ورماتېدو اندېښمن دی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر به له ترکیې څخه قطر ته لاړ شي او د طالبانو له استازو سره به د اګست له 1 وروسته د افغانانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. هایکو ماس به ازبکستان، تاجکستان او پاکستان ته هم ولاړ شي. او د افغانستان دوه لوبغاړي د توکیو په پارا اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره پرون توکیو ته رسیدلي. د پارا اولمپیک کمیټې IPC په یو بیان کې وویل چې زاکیا خدادادی او حسین رسولي په توکیو کې د 2000 کال د پارا اولمپیک کلي ته ورسېدل او تود هرکلی وشو. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره دغه دوه لوبغاړي هم د زرګونه نورو افغانانو په څیر چې له هیواد یې د وتلو هڅه کوله په کابل کې بند پاتې وو. خو د IPC په وینا دوی تېره اونۍ له افغانستانه ایستل شوي او د فرانسې د پلازمینې پاریس یو ورزشي مرکز ته لېږدول شوي وو. د پارا اولمپیک لوبو د پرانیستې په مراسمو کې د افغانستان بیرغ په سمبولیک ډول د یو رضاکار لخوا ولېږدول شو.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا وزین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې د ازادي رادیو په وی پړه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګا ازادي رادیو ټکی کام د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په امراسته وړاندې کوم. پر کابل د طالبانو له واکمنې دوهونی وزیخو تر اوسه پورې دا ډله نه یوازې دا چې د حکومت په جوړېدو بریالی شوي بلکې عامه خدمتونه هم په ټپه درېدلي دي. خلک دې ته اندېښنه لري چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ښایي وضعیت لا خراب شي. خو طالبان بیا وایي د حکومت د جوړېدو په اړه سلا مشورې روانې دي او دا په دې معنا نه ده چې ګنې دوی نشي کولی حکومتي چارې مخته یوسي. جزئیات په دې رپورټ کې.
نږدې 15 ورځې وړاندې طالبانو داسې یو نظام ونیو چې ټول ادارې او سیستمونه یې فعال او ورځنۍ چارې په عادي ډول مخته روانې وي. خو د اګست له 15 تر ننه هر څه په ټپه ولاړ دي. دولتي او عامه خدمات نشته او خصوصي سکتور هم د تیر په څیر فعال نه دی. تر دې چې هیڅ دولتي ادارې د پخوانی حالت په څیر فعالیت نه دی پیل کړی. د ګونګ او بی برخلیک وضعیت نه یوازې خلک اندېښمن کړي بلکې د طالبانو پر وړاندې د نیوکې غږ هم پورته کړی. خلق وای طالبانو ته جوړ نظام او سیستم په لاس ورغله. خدا د لاد دی پر ځای چې دا څرخ روان وساتي هر څه یې پټه پدرولې دي. اکمل ظاهر چې تر لسانس لوړ زده کړی لري او د یوې دولتي ادارې کارکون کې دی وای خلک لومړنۍ خدماتو هم به برخي شي وي.
اوس وخت کې ولس د ډېر زیات مشکلات سره مخ ده. که څنګه په وګورو په وخت کې طالبانو نظام په واقع واغست نو هر څه جوړ وو سیستم روان وو. ولې متاسفانه اوس وخت کې هر څه په ټپه درېدل دي. حتی ولس چې په اوس وخت کې لومړنۍ او امکاناتو ته هم لاسرسی نه لري.
ولا بیا د طالبانو لخوا وروستیو ګمارونو ته په اشاره وای دا ډله لا هم د واک د انحصار په لټه کې ده او اندېښنه ښایي چې کار اهلکار ته نسپارل به نه یوازې دا چې د چارو بیا پایل له ځنډ سره مخ کړي بلکې هغه فعال سیستمونه به هم منځوي کړي چې په ډېرو هڅو جوړ شوي دي.
په دغه ډول چې دوی اوس روان دي د نظام پر مخ وړل به ډېر مشکل وي. خلک به ډېر ناراضه وي او آن د دې امکان دی هم ولري چې خلک یې په وړاندې ملي قیام وکړي.
خو طالبان بیا وایي د حکومت جوړېدل او د چار وادي کېدل وخت خواړي او په دې اړه د دوی مشورې روانې دي. طالب وایان زبیح الله مجاهد
د دې کې ډېر مشورو ته ضرورت اس مشورې تکمیل شي ان شاء الله ټول څه به وسی. د دې معنا دا نه ده چې څوک مشوره کوي وخت ورکوي او حوصله کوي. د دې معنا به دا چې څوک حکومت نشي چلولی. ډېر په ښه وجه به یې موږ اوس کولی به چې دا اوس هم اسلامي امارت په خپل حال د مکتوب تشکیلات راوړي دي او نور حوصله کول غواړي د نورو کارونو د پاره چې په مسؤلیت سره کار وسي او حکومت جوړ شي اعلان شي. د باندې جدي کار روان ده او په احتیاط ګامونه اخیستي.
خو د حکومت د جوړېدو ترڅنګ د چارو د پرمخ بیولو لپاره د کسانو ګمارنه په دې برخې نیخ په نیخ اغیز لري. دولتي ادارو ته د طالبانو ګمارنه هم تر پوښتنې لاندې دي چې په یوې برخې متمرکز دي. د ډلې یو شمېر دولتي ادارو ته خپل استازي ټاکلي چې ټول یې په دیني برخه کې زده کړې لري او د دوی د ټیم ملګري دي. د افغانستان بانک سرپرست، د لوړو زده کړو وزارت سرپرست، د ښوونې او روزنې وزارت سرپرست، د مالی وزارت سرپرست، د اوبو د تنظیم د ملي ادارې سرپرست، د ملکي هوایي چلن ادارې سرپرست او آن د بدني روزنې ریاست سرپرستان د مولوي توب درجه لري. له دې پرته په ولایتونو او ولسوالیو کې د ټیټ رتبه چارواکو ګمارنې هم په همدې ډول روانې دي. خو له دې ټولو سره سره طالبان د یوه ټولګډونه حکومت د جوړېدو خبره کوي او وایي ژر به دا ډول حکومت اعلان او چارې به په عادي ډول پر مخ روان شي.
بیا هم په موضوع کې تم کېږو. ډېری افغانان له طالبانو غواړي چې د تېر حکومت مسلکي کادرونه دې بیرته وروغواړي. د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ اوسېدونکي او قومي مشران هم له طالبانو غواړي چې د تېر حکومت مامورین دې خپلو دندو ته وروغواړي. بل لور ته طالب ځایي چارواکي وایي د ملکي مامورینو په وړاندې ستونزه نشته او هغوی کولی شي خپلې پخوانۍ دندې پیل کړي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د پکتیکا د برمل د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي له طالبانو غواړي چې د تیر حکومت مامورینو ته د خپلې دندې ورکړي او په ټوله کې د داسې سلوک ورکړي چې د خلکو د خوښۍ سبب ګرځي. د برمل اوسیدونکو وویل خلک د طالبانو د هغو ژمنو پوره کولو ته په تمه دي چې ویلې دي دوی به یو داسې ټول شموله حکومت جوړوي چې ټول افغانان پکې ځان وګوري. د برمل اوسیدونکی حاجي عبدالرؤف آزادۍ راډیو ته وایي
په پاتې عمر کې موږ دا نه غواړو چې دا کوم بیان کړی دی فرزند چې وایي چې موږ هر چا ته معافي کړې ده. اوس موږ دا نه غواړو چې دا دوی په عمل کې باید ثبوت باندې ورسېږي کنه ثبوت یې کړت په ځنه ځنه میډیا کې داسې خبرونه چاپ کیږي کنه چې دا د شپې کورونه تلاشي کیږي او داسې کوي داغه کوي داغه کوي. د لپاره زه خپل دوی ته داسې وایم چې دا خلک د کوم فرض المخته وخت په دولت کې نه نه د چاون چې ډپټي کړی دي لا دغه دولت خلک دی دا باید په خپل ډپټي باندې په خپل کاروبارونو باندې په خپل ځایونو باندې باید وټاکل شي. دغه سره داسې سلوک وشي چې پات عمر کې دا دولت هم کامیابی ته ورسیږي او د خلکو ټول ورنه خوشاله شي.
د برمل اوسیدونکو وایي د طالبانو په ورتګ سره امنیت کې خواله راغلی خو دوی باید د خلکو د ډاډمن امنیت لپاره نور اقدامات هم وکړي. د برمل اوسیدونکو جمعه ګل وویل
دا کوم امنیت مشترک وړای دی دا امنیت به ټینګ شي. اسلامي مهارت مستډاډ راکړای دی چې ان شاء الله روزګار به وي ټول شموله حکومت به درته جوړه وي ان شاء الله هر څه ته به ونډه ورکو ځوان ته به ځوان ته ورکو سپینځي ته به ورکو بل ته به ورکو ولا نظام جوړ نه دی سره ظاهرا وخت خو یا روزګار نشته د پیل خان باید دوی په خپل وعده باندې داس مشترک لک ودرېږي.
لمخ کې په افغانستان کې په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د سالم بوختیا او پیدا کول او کارموندنه د خلکو له اساسي غوښتنو څخه و. د برمل د مرغۍ کلی اوسیدونکو جمال یوسف ویل
نن مصرفیا دا د شکا دلته چې دا سه موسسار شي دلته کاروبار وی دلته سړک وی پدې کې ده روزمانه پیسې کا خسته شي د خپل کور د اهل د پر یو څه خرڅه برابرول شي. نور خو برمل تاسو پستر کې نه چې ډېر غریب علاقه دا غرنه علاقه دا هیڅ څه څه نشته د بهر ملکونو عربو ته څوک دی اته فراو.
وخت تر رسیدو وروسته طالبانو اعلان کړی چې د تیر حکومت ملکی مامورین خپل دندو ته ورتللی شي او دا وی پر وړاندې کوم ممانعت نشته. د پکتیکا والی مولوی محمد عیسی یاسین هموی نظام هغه وخت سمبالیږي چې د ټولنې ټول خلک پکې وانډه واخلي.
دا نظام خو یوازې په یو چا باندې نه سمبالیږي. هغه به د ملت هر وګړي حساب کې اخی دا به د ملت او د نظام روانيږي. نو دا د ځوانانو کار دی چې هغه د خپل ملت ته آبادی لپاره د خپل استعداد چې کم تعلیم د کړی دی هغه په کار باندې واچي. هغه په هر شک کې کړي انجنیری په شک کې کړي په شک کې کپبل شک کې خو امارت ته د فار فکر لري چې د ټول خلکو ته زمينه د کار برابر کړي.
برمل د پکتیکا مرکز خرنې ختیز لوري کې لری سرحدي ولسوالۍ ده چې خلک په پوره ډول د ژوند لمړنۍ ضرورتونو ته لاسرسی نه لري. د یادې ولسوالۍ ډیری لری سیمې له بیا رغونې پاتې شوي او خلکو ته د اړتیا وړ پروژې نه دي پلي شوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
او سم پام وکړی اقتصادي خبرونه ته.
په کابل کې د شاهزاده سرای د صرافانو سراسري ټولنې مرستیال حاجی دادګل وایي د افغانستان بانک مسولینو ډاډ ورکړی چې ډېر ژر به بانکونه او صرافې پرانیستل شي. نوموړي نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
موږ په زر دی هفته کې څو ځلې د اقتصادي کمیسیون له قدرمنو مسئولینو سره په وزارت مالیه کې وزارت تجارت کې همداشان پرون مو د افغانستان بانک لومړی مرستیال سره لیدنه او کتنه درلودله. دوی په تمام معنا موږ ته ډاډ راکوو چې د یو منظم میکانیزم پر اساس به هممهاله د بانکونو د پرانیستې په وخت کې شهزاده سرای هم په فعالیت شروع کړي.
نوموړي له اړوندو مسؤلینو وغوښتل چې د هیواد ناسم اقتصادي وضعیت ته جدي پام وکړي. د دغې ټولنې مسؤلین وایي که سرای شهزاده نور هم تړلې پاتې شي، خلک به له لوی ناورین سره مخ شي. دوی وایي که څه هم د افغانستان بانک پرون ژمنه کړې وه چې نن یکشنبه به ټول بانکونه پرانیستل شي، خو لا هم بانکونه تړلې دي. په کابل ولایتونو کې بانکونه او سوداګریزې چارې له تیرو دوو اونیو راهیسې بندې دي او خلک له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشرتابه او د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو ګډې خونې مشرتابه په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان سره کتلې دي. دغې خونې نن په یو بیان کې ویلي یاده ناسته کې د همکاریو په پراختیا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په اوږدمهاله او لنډمهاله سوداګریزو اړیکو باندې بحث شوی. د دې ترڅنګ ویل شوي چې د خصوصي سکتورونو د اړیکو د پیاوړي کولو لپاره د ګډې خونې لخوا د سوداګرۍ پر تګ او راتګ باندې هم ټینګار شوی. سربیره پر دې تخنیکي ستونزې لکه په تورخم او سپین بولدک د خالي کانټینرونو د درولو ستونزه، د تعرفي خنډونه، د بانکونو ستونزې او داسې نورو مسایلو باندې هم خبرې شوي او پاکستاني لوري ژمنه کړې چې سوداګرو ته به اسانتیاوې برابرې کړي.
ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه اوري. برتانوي چارواکي وایي له افغانستان د برتانوي وګړو او یو شمیر افغانانو د ستلو د ماموریت له پایته رسېدو سره به نور هغه افغانان چې وینه شو کړی په تیرو دو اونیو کې له دې هېواده وباسي هیر نه کړي. په عین حال کې د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي له طالبانو سره په راتلونکي کې کار کول یا یې د حکومت په رسمیت پیژندل په دې پورې هم تړلي چې آیا دوی هغو افغانانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د وتلو اجازه ورکوي. خو طالبان وایي له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته به د هېڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي. په دې اړه له یوې لنډې دمې وروسته برتانوي چارواکي وایي هغه افغانان به چې له برتانوي ځواکونو او د دې هېواد له نورو ادارو سره په افغانستان کې همکاري کړې او له دې هېواده د ایستلو له بهیره چې پرون شنبه پای ته ورسید پاتې شوي له ټولو امکاناتو کار واخلي چې هغوی هم له افغانستان نه وباسي. د برتانیا لخوا له افغانستانه د ملکیانو د ایستلو وروستۍ الوتکه پرون شنبه له کابل هوایي ډګره پورته شوه. په دې توګه د خلکو د ایستلو لپاره د دې هېواد پوځي عملیات پای ته ورسېدل. بریتانیا په تیرو دو اونیو کې چې طالبانو کابل ونیو شاوخوا 15,000 افغانان او د بریتانیا اتباع له افغانستان نه وایستل. د بریتانیا د دفاع وزارت ویان وویل چې ځواکونه به یې په پاتې څو الوتنو کې د پوځیانو تر څنګ یوه کوچنۍ ډله افغانان هم وباسي. تر راتلونکې سې شنبه چې د اګست 1 ده ټول بهرني ځواکونه به له افغانستان نه ووځي. په کابل کې د برتانیا سفیر لوري بریسټف په یو بیان کې وویل اوس وخت چې دغه عملیات پای ته ورسوي خو هغه کسان به هیر نه کړو چې تر شا پاتې دي او غواړي له افغانستان ووځي. هغه زیاته کړه برتانیا به د دغو کسانو د ایستلو لپاره هر هغه څه سرته ورسوي چې په وس کې وي. د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن هم تیره ورځ په لندن کې خبرلان ته ورته هوډ څرګند کړ او ویل چې له افغانستان نه به د هغو کسانو چې تر شا پاتې دي د ایستلو لپاره ټول امکانات په کار واچوي. نوموړي په دې برخه کې د طالبانو همکاري د طالبانو د راتلونکي حکومت د پرسمت پیژندلو یو جزو باله. جانسن چې پرون شنبه د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې وکړې وویل د طالبانو پرسمت پیژندل یا ورسره کار کول باید په دې پورې تړلي وي چې آیا طالبان هغو کسانو ته چې غواړي له افغانستان نه ووځي د خوندي وتلو زمینه برابروي او هم د بشري حقونو درناوی کوي که نه. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره شپه ازادي راډیو ته وویل چې د نړیوالو ځواکونو د پوځي ماموریت تر پای ته رسېدو وروسته به دوی د هېڅ یوه افغان چې قانوني اسناد ولري له هېواده د وتلو مخه ونه نیسي.
کوم کسان چې بیا افغانان ووځي نو هغه بیا په قانوني اسناد وروسته په خپله وتلی شي.
د برتانیا صدر اعظم بوریس جانسن د جرمني له صدر اعظم انګلا مرکل سره په خبرو کې دغه راز موافقه وکړه چې د نړۍ اوه شتمنو یا سترو اقتصادي هېوادونو ته چې د جی و په نوم یادېږي پکار ده چې په راتلونکي کې د طالبانو له حکومت سره یو ګډ دریز غوره کړي. هغه حکومت چې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو دوه اونۍ وروسته تر اوسه څرک نه لګېږي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 او یا 4900 9400 ولزره 1000 او 15000 نوی مندل شي.
د فرهاد اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ مختار چې د آزاد رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی وایي دی او د ده په شان نور مسلکي کادرونه چې له دندو لرې کړی شوي په حکومتونو پورې نه دي تړلي. اسمت سروان له ښاغلي مختار سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې د داسې کسانو چې د آزادو سیالیو له لارې په دندو ګمارل شوي او اوس له کاره وزګاره شوي شمېر به څومره وي او بل دا چې دغو کسانو په کومو برخو کې کار کاوه؟
د افغانستان د څلور دیرش ولایتونو په ټولو ادارو کې هغه مسلکي متخصصین او ورکدرونه چې په تیرو شلو کالونو کې روزل شوي وو تقریبا د 2015 شاوخوا کې دویم او لومړي بستونه دي چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي دي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د افغانستان د ملکي خدماتو د کمیسون لخوا د آزاد رقابت له لارې د افغانستان خلکو ته د خدمت په پار روزل شوي وو، نه یوازې شخص یا تیر حکومت ته. دوی ژمن متحد هغه کسان دي چې دوی غواړي افغانستان ته په هر ډول شرایطو کې په هر وخت کې خدمت وکړي، چې اکثریت یې اوس یا له دندو لرې شوي یا د لرې کېدو په حال کې دي. دوی د خپل نامعلوم سرنوشت سره مخامخ دي.
مختار صاحب، طالبانو ټولو دولتي کارکوونکو ته ویلي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي، نو تاسو وایئ چې دا خلک یې له کاره ایستلي دي؟
بالکل، د طالبانو د اسلامي امارت مشرانو ذبیح الله مجاهد او نور مشرانو په وار وار دا خبره کړې ده چې دوی د دولتي مامورینو څخه غوښتي دي چې اداراتو ته راشي. خو جناب سروان صاحب، دلته یو تفکیک باید وشي. یو سیاسي کسان دي، والیان او وزیران دي چې هغه د ولسمشر دخوا په انتصابي ډول باندې مقرر دي، یو د خدمات ملکي مامورین دي چې د آزاد رقابت له لارې د خپل وړتیا او تخصص په واسطه باندې مقرریدل. دلته د درې دیشو د مرکز په شمول د تلوز دیشو ولایتونو رئیسان او د مرکز د وزارتخانو رئیسان دا هغه کسان دي چې د خدمات ملکي له لارې د آزاد رقابت له لارې روزل شوي. اوس د دوی په ځای باندې د نویو کسانو مقرریدل، یعنی د دې رئیسانو سره چې د خدمات ملکي مامورین دي، د دوی سره د وزیر او د کمانډان د امنیت چلند کیږي. په هغه سترګه ورته کتل کیږي چې تیر نظام مقرر کړی و نو زه به لرې کوم، زه به خپل کسان راولم. در حالې کې چې دا د تیر نظام کسان نه دي، دا د افغانستان کسان دي، دا د افغانستان د اداري سیستم رغول کې دي. په افغانستان کې به د تیرو شلو کلونو کې چې څه لاسته راوړنې دي، دا د همدغه متخصص وړو کډرونو لاسته راوړنه ده. دوی له سیستم سره، له ادارې سره بلد خلک دي. هغه څه چې دوی زده دي، نوي کسان هیڅکله دا وړتیا نه لري، ځکه هغوی مسلکي نه دي. او په ځای چې مسلکي کسان روزل کېږي، نو دا د افغانستان اداري سیستم باندې یو لوی ګوزار دی، او ورسره د افغانستان ټول ادارې کهیانا دا کار دوام کوي، ورسره خرابېدلی شي، او دا کسان مجبور دي چې د هیواد نه بهر تللو ته اړ شي.
آیا دغو کسانو تر اوسه پورې له طالبانو سره، د دوی له مشرانو سره تماس نه دی نیولی چې د کوم ډول چې تاسو دلته توضیح کړی چې دا سیاسي کسان نه دي بلکې مسلکي کسان دي او پخپله دوی ته پدارت خوري؟
دوی هڅې روانې دي. دوی په وار وار هڅې کوي. تیر ورځ هم موږ د انس اقانی د سکرټر سره په دې اړه باندې خبرې وکړې. په پام کې ده چې د ملا برادر اخوند صاحب سره، ذبیح الله مجاهد سره، ډاکټر صاحب عبدالله او حامد کرزي سره چې د پروسې په راس کې دي، د نوي حکومت لپاره دوی هلې ځلې کوي. دغه مسله ورسره شریک سي او دوی ته دا وضاحت ورکړل شي چې دغه 2015 متخصص مسلکي کادرونه دا سیاسي اشخاص نه دي، دا د افغانستان اشخاص دي او دا باید د دندو لرې نه کړی شي.
د فرهاد اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ مختار چې د آزادو رقابتونو له لارې په دنده ګمارل شوی او اوس له دندې ګوښه کړی شوی دی وایي دی او د ده په شان نور مسلکي کادرونه چې له دندو لرې کړی شوي په حکومتونو پورې نه دي تړلي او دا د افغانستان پانګه ده. له طالب چارواکو د نور غختنو ترڅنګ د کونړ اوسیدونکو له دوی غوړچ په دې ولایت کې د زنګلونو د وهلو او لرګیو د قاچاق مخاونسي د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای په تیر حکومتونو کې د لرګیو د قاچاق مخنیوي ځکه نشوي کېدای چې یو شمیر حکومتي چارواکي په دغه قاچاق کې ښکیل ول.
د کونړ اوسیدونکو وای په تیر شاوخوا دریو لسیزو کې د یاد ولایت پښنو او خکلو زنګلونو د یو شمیر کسانو لخوا تالان جوړ شوی دی. د دوی په خبره چې د نختر ډیر دنګې ونی په برقی ارو اره شوي او د لرګیو د سوداګرو لخوا وهل شوي لرګي پاکستان او عربي هیوادونو ته ورسول شول. سعید الله د مرکز اسدآباد اوسیدونکو دی وایي
تیر حکومت چې موږ هر څومره لاریونونه وکړه د قاچاق د لرګیو دا به روان و انتر دی چې د شپې لارې روانې بار بار لارې به روانې مستند اسنادونه هم ورکړل ورته فیسبوکونو کوم پوسټونه پسې وکړل چې دا ملي شتمني باید د ساتنه وشي د ځنګلونو قطع باید ودرېږي انتر دی چې څېړۍ به وال کېدلې د بور دپاره او دوی به قاچاق کولې ویستلې به ننګرهار ته وویسته کابل ته به وتل.
د خلکو په خبره چې د ځنګل وهلو او د لرګیو په لیږد کې د حکومتونو چارواکي شریکول نو ځکه یې مخه نه ده نیول شوې. وحید الله وایي ځنګلونو سره سیمې ښکلې وي. همدا ځنګلونه دي چې د سیلابونو راوتلو د واورو ویلې کېدو او د هوا د ککړتیا مخه نیسي او همداراز ژوندیو ژوو ته پاکه هوا برابروي.
ځنګلونه هم د هوا تصفیه ده، هوا ورسره صافیږي، هم ورسره زمونږ غرونه دا ورسره هم شنه ښکاري. زه په دې ټولو مشرانو نه غوښتنه کوم، خاص ملت چې تاسو د دغې مخنیوی وکړئ چې دغه قطع نشي، قاچاق نشي.
دوی له طالب چارواکو غواړي چې د ځنګلونو د وهلو او د قاچاقو مخنیوی دې وکړي. خو کونړ کې چارواکي به وایي چې د ځنګلونو وهلو او د لرګیو په هر ډول لیګ دی بندیز لګولې ده. د کونړ والی قاری محمد عثمان ازادي رادیو ته وویل
موږ ته د لرګي د آزادېدو لپاره یا د یو ځای نه بل ځای ته د لرګي د انتقال لپاره کغه دروازې وي، چوکاټونه وي یا شدارې وي، د دې لپاره ډېرې عرایض هم راځي، خو موږ هغه عرایض هم نه اخلو، هغه هم بندې کړي. نو په کونړ کې لرګي فقط ای صورت بر او لر، یعنی په غرونو کې او په هواره دواړو کې بند دی.
په کونړ کې د کرنې او مالداری ریاست مسولین وای په یاد ولایت کې د سور له کودتا وړاندې پر 2,02,000 هکتار ځمکه ځنګل ولاړو او هغه مهال هیڅ جرأت نشو کولای چې د زراعت او ځنګل د مامورینو له اجازه پرته یو ونه ووهي. خو کله چې هیواد کې جنگونه پیل شول نو د نورو ملي شتمنیو په څیر د کونړ پر شنو او خیراز ځنګلونو هم تالان جوړ شو چې د دوی په خبره تر اوسه 40% ځنګل وهل شوی او که مخه یې ونه نیول شي نو پاتې ځنګل به هم له منځه یوړل شي.
ستاسو له پیغامونو
د کندهار ولایت خپل خبره کوم. پیغام نظر مو دادی چې ټول سفارتو ته خبر ورکوو خدای چې دا خلک د ویزې د لارې بوځي دولتو ته په ګڼه ګوڼه کې نه چې وژل کېږي یا مسئولیت د یو پر غاړو د بل پر غاړو اچول کېږي. که ترکیه د که اروپایي دولتونه دي که امریکایان دي، هر دولت کې دي، که عربستان دي، که عربي امارات دي، که دبي دي، که قطر دي، ټول د سولې د لارې بوځي، په جنجالو نه بوځول شي. دا خلک اصلاحات سر راځي وړه به هر چا چاره کم خوښ وار دی چې کلي وسي او امریکا ته تاسو ته تکورې دي ځیګر چې راځي هغه اوم بې نظمي ده مړي کېږي دغې کېدي بېړې پرې وي افغانان بګې بېړې پرې وي باید داسې د سولې د لارې ویزه ورکړل شي په هر ولایت کې اوس نه د کندهار او د هرات څخه بدي کابل خلته بدی چې راشي کیری بل ځای پروازونه نشته. دغه منظر د خدای دي چې د ازادي راډیو د زموږ پیغام ورسېدل خارجیانو د لوړ پوړو چارواکو د افغانستان بره به دغه انشاءالله دغه برابر کسب ورته. السلام علیکم.
نور الله صالح د لوګر ولایت مرکز فلیلا مړوند الیاس خان بابا د کلی نه دغه پیغام ازادي راډیو ته پرېږدم. زه د یو افغان ځوان په حیث د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو او د جمعیت ګوند د مقاومت جبهې د لیډر احمد مسعود څخه دا غوښتنه لرم چې خپلې ستونزې د خبرو د لارې حل کړي او د ملت غوښتنې او سوکالۍ ته لومړیتوب ورکړي. که خپلې ستونزې د سولې لارې حل نه کړي، هیواد به د نویمې لسیزې ترخې تجربې یو ځل بیا تکرار کړي او دلته به کورنۍ جګړې رامنځته شي. چې لزان سره به جهل ویجاړي او فقر ولري. فقر به یو ځل بیا ډیرې شمېر افغانان بې پته مهاجرت ته اړ کړي. نو په لهذا جګړې پر ځای د دواړه لوري د نړۍ د هېوادونو په وړاندې باوري حکومتولي دلته جوړ کړي تر څو نړیوال هېوادونه دلته پانګونه وکړي. له دې سره به وزګار افغانانو ته کاري فرصتونه برابر شي. وسلام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د ازادي رادیو یو شمیر اوریدونکو چې خپل پیغامونه د ازادي رادیو په غک سپټون کې ماشين کې پرخیو کور مو ودان پیغامونه تل راته پرېږدي او موږ هم تل خبرو. په افغانستان کې د غرمی 12:30 بجې شوې. سفیر ولستان غزې په استډیو کې د افغانستان او نړۍ د ساده مهمو خبرونو سرلیکونه به واوروي.
د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو ور بیا امریکایانو غوښتي چې د کاراو معتبر غوښونو په خاطر د هوایي ډګر لیرې شي. دغه وزارت قونسلي برخې د اعلان د ولسمشر جو بایدن تر بیان څو ساعته وروسته خبر کړ. ولسمشر بایدن پرون په یو بیان کې ویلي چې قومندانان ورته ویلي په کابل کې راتلونکي څلور شتر شپږ ساعته تر شپږ ساعته د یو بریټ خطر ډیر زیات موجود دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل نننی بیان کې په کابل کې لپاتې امریکایانو غوښتي چې سمدستي د کابل د هوایي ډګر لټول سي. ملاغیدلی جنوبی دروازه د کورونی چار وزارت لخوا ورغلی لار او شمال ختیځ لار یا د پنچیر تیلو سټیشن ته نږدې دروازې خلې شي. په پنځم به ورځ باندې د کابل په هوایی ډګر کې په یو بریټ سره د ورستوي شمیرو لمخې 102 کسان وژل شوی او 200 نور زیات ټپیان دي. ملګرو ملتونو خبرداري ورکړ چې په هارو دریو افغانانو کې یو یا په مجموع کې 14 میلیونه افغانان فوري بشري مرستو ته اړتیا لري. د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې پرون په یو اعلامیه کې همدار از ویلي دغه 14 میلیون کسانو په منځ کې 2 میلیون هغه کروندګر دي چې د ورستوي کلونو وچکالیو سخت زیانمن کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون ویل فرانسا او برېټانیا په کابل کې د یو خوندې زون وړاندیز وکړي چې دغه کسانو له ساتنې سره مرسته وکړي چې هڅه کوي له افغانستانه ووځي. د هند بهرنیو چارو وزیر جی شنکر پرون د امریکا له بندنیو چارو وزیر انټونی بلینکن سره د افغانستان په وروستیو انکشافاتو خبرې کړې. د هند بهرنیو چارو وزارت وایي دواړو خواوو په افغانستان کې د خپلو ګډو لومړیتوبونو او همغږیو په اړه خبرې وکړې. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن منځنی آسیا ته څلور ورځنی سفر پیلوي. په دې سفر کې به ښاغلی ماس د افغانستان د وضعیت او د هغو افغانانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي چې ژوند یې له خطر سره مخ دی. او د افغانستان دوه لوبغاړي زکیه خدادادی او حسین رسولی د توکیو په پارا المپیک کې د ګډون لپاره پرون توکیو ته ورسېدل.
کمو غوښتي وي دا او نور خبرونه کولای شي چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ولولې. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اور یا ازادي رادیو ټکی کام.
نور بس دی شکست سکوت.
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو د نور بس د یا شکست سکوت په دې خبرونه کې مو بیا هم زنوري اس نوري هرکلای کوم. نن مو د خزینه پولیسو مخکنی غړي زلا زازي ملمنه ده. زازي خبرونه تخره غلاست.
سلامونه تاسو ته او ټولو درنوي ودوالو ته څوک چې د مو تاسو आवाज اوري خوشاله يم چې نن تاسو را دغه برنامه کې.
بله، د دغه نو چټکو پرمختګونو سره ډېر داسې اندېښنې لدې مخکې هم وي او اوس هم داسې لیدل کېږي چې په افغانستان کې په تیرو 20 کلونو کې ډېرې هغه لاسته راوړنې له لاسه وځي چې پرې ډېره پانګونه شوې. یوه هم د ښځو د پرمختګونو په برخه کې په تېره بیا په افغانستان کې ډېرې ښځې په دې 20 کلونو کې پیاوړې شوې، له اقتصادي پلوه په ځان بسیا شوې، ډېر کډرونه وروزل شول، ډېر تر مشرتابه پورې ورسېدي. او په تېره بیا د افغانستان په امنیتي سکتور کې هم ښځې ورګډې شولې او د امنیتي سکتور یوه برخه وګرځېده. تاسو هم د همدغه سکتور یوه غړې وي، څه احساس لري اوس چې له دندې یا دندمو پریښې یا لدې شوي یاست؟
والا اوس کوم شرایط چې متمخ شوی دی یا مو چې څومره پرمختګ لرل او اوسه پورې یعنی فکر کوم چې ټول د بین نه لاړل یعنی اوس متاسبې خی دی هغه 50% هغه ته پرمختګ چې رسیدلی و صفر تر ورسېدو دوباره ښه احساس نه لرم په دغه چې شاید د ما غوندې ډېرو ځوانانو هیلې خاورې شوې وي او دوی خپل ټول امیدونه د لاسه نه ویر کړي وي ځکه د مو هر پلان هر امید هر هغه په خپل وطن کې وو او دا چې اوس مو دغته مجبور یو چې نوره کار ونه کړو او شرایط مو ته برابر نه دي او ډېری د مو هغه څه حقوق چې هم اسلامي حقوق دی هم اساسي حقوق دی د مو د قانون د اساسي د لحاظ نه یعنی هغه نور شته نه یعنی مونږ شو کولای نور دوباره کار وکړو خصوصا د څوک چې نظامی خځې دي دغه ته شرایط بخي سخت شوی یا ته دوی ته د مرګ تهدید هم شته د دوی د فامیلونو ته هم تهدید شته غیر خاطر چې دوی مخکینی نظام سره د یو نظامی په صفات او د بوجه چې دوی وخځه ده دوی کار کړی دی رښتیا هم ډیر یو یعنی زه خپل شخصا خپل ځان نه وایم هیڅ نه لرم دغه خاطر ځکه زه فکر کوم چې حتی لاړل زه اوس حتی برنامه نه لرم پلان نه لرم آینده ته چې زه مثلا څه کوم طرف ته روانه یم چی باید وکم کوم ځینه باید دوباره شروع وکم یعنی دغه شروع ته پلان جوړول هم ډیر یو مشکله کار دی او حتی انسان نه پوهیږي کوم ځینه شروع وکړي ځکه مو هر څه د لاسه نه ویر کړل
بله زلاس از مخیل دی چه طالبان وقت ورسی گی لطالبان سر دی سول پی خبرو که هم یو موضوع چه لویدی زوالو پتیر بی امریکا دیر مطرح کوله هغه دی خزو دی پرمختگونو تا درنوائیو دی خزو دی حقونو درنوائیو استاسو په نظر باندې دغو غوښتنو دغو فشارونو هیڅ نتیجه ور نکړه او په خپل تاسو ل خپل نورو خزینه همکارانو سره چې کله کېنی څه وایي او چې څه کول په کار دی آیا هڅې مو پیل کړي دي چې طالبان وهڅول شي چې تاسو هم د دې ټولنې یوه برخه یاست او باید اجازه درکړي چې خپلو دندو ته لاړ شي او خپلو کارونو ته دوام ورکړي
د کلنه چې طالبان کابل تراشی او دوی کابل ونیستی مخ کې دغه نه چې سولې خبرې روانې وي مو د ډیر تلاش وکړو او ډیر د مغو وکړل د خپل دورې او دفترونو کې څوره خزینه افسران چې وو یا خزینه پولیسان چې مو په نظام کې کار کولو ډیر مدخته کوشش وکړ چې هته مو یو نماینده ولرو په دغه کې چې لارډ شي او غوي د سولې په خبرو کې د مو نه وکړل شي نمائندګي وکړي او د مو هغه څه چې مو غواړو یا څه چې مو د طالب نه غواړو هغه مو ته یعنی دوی سره مستقیم وغږیږي او د مو حقونه حفظ پاتې شي خو فعلا چې وخت مو سره کینو فقط دغه فکر کوو چې آیا ژوندي یو څوک مو کې ژوندي پاتې دي یو څوک نشته ځکه تهدیدات ډیر شوي کورونه تلاشي کیږي او ښځې افسران ټول خپلو دوستانو نه نږدې دوستانو نه چې چند خبرې هم ټول پټ دي یعنی هیڅوک تا خپل ځای نه مشخص کوي تیر هغه ته چې هغوی وظیفه ته راشي او زه فکر نه کوم چې هیڅ وخت طالب دا اجازه مو ته راکړي چې مو دوی سره په یو قطار کې نظامي درشه سره ودرېږو او کار وکړو
تاسو کراته وای چې تاسو یا ستاسو نورو همکارانو چې کله دند تر سره کولی په کومو برخو کې ډېر مصروف وي ځکه هر ټولنه کوم هیوادونو ته وګورو د خزینه پولیسو رول ډېر مهم دی په تیر بیا کله چې لکه د افغانستان غونډې سنتي ټولنه وي د ښځو تلاشي به څوک کوي مثلا داسې خو نشي کېدلی چې ډیر موږ تاسو شاهدان وو چې د ښځو تر په چادریو کې مثلا ډیرې انتحاري حملې وشوې او بل وشوې نو آیا دا به هم طالبان یا سړیان مخته وړي که راته ووایه چې په کومو برخو کې تاسو ډیرې فعالې وي د ټولنې چې هغه نارینه پولیس نشي کولی سرته ورسوي
خب څنګه چې په ټولو بخشونو کې بېښځې ته ضرورت شته پولیس کې یا نظام کې بدون د پولیس نه مو اردو لرله یعنی هر بخش کې بېښځې ته ضرورت شته که راشم مثلا خپلې وظیفوي هغه ته دلته خشونت مسایل مخکې کېږي صحیح ده تلاشي به یو حد نه ونیسو ما هغه چا چې مسلکي درس یلی هغوی نشي کولی مثلا استادان لاړ شي داسې یو بخش کې کار وکړي چې هغه اصلا هغه بخش کې د یک نفر نه استفاده نه کېږي مو خوشنتون مسائل که کار کول اوز دفتن دخو شرایط دی فرق کوي، جرم هم خزه کوي هم سړی کوي. هیڅ سړی نشي کولای چې وي خزه سره کینی وغینه پښتنه وکړي چې تا څه کړي یا خپل زارات نه واخلي یا غته نه واخلي. هیڅ امکان نه لري. دلته تجاوز مثلا مخترسي، فاميلي خشونتونه دي دغوی مخترسي. هیڅ واخ یو سړی یو خزه نشي کولای خپل درد خپل څه چې لري هغه یو سړی ته کتاب وکړي. او دا شی معامل نه دلای څنګه چې تاسو وی کورونو تلاشی کیږي، یوزایی که مثلا باید تلاشی وشی و خزه باید شوی چه خزه تلاشی کی. یعنی دیر و موارد و که وی خزه تا ضرورت تا چه باید اداری که کار و که بدون عادی مسائل و نه حتی ستر و مسائل که مثلا اداراتی دوباره در خزه پولیسانه که هر بخش که کار و که باید یو رئیس والری چه دید خزه پولیس و مشکلات دوباره واوری. یعنی زه فکر کوم چې طالب دومره سطحه که نخواد خزو پولیسانو ته اجازه وید که شاید در دیر حد دوی اجازه وید که شاید تلاشه ده خاطر بعضی خز دوی معذفه که اما دومره خزو چی متقیبا دری زره خزی لرو پدغ نظام که نو آیا دوی طول بو بی سرنوشت پاتی که گی آیا دوی بو چی نور بخشونو که دوی کار کول یا اداری بخشونه که یا نور بخشونو که آیا اگوی بو کار نکوی فقط تلاشی مسئله از نشم کاله دلتا ذکر کم. یعنی دیر بخشونو که خزو تا ضرورت شده و باید آم و تام خزو چه لکه مخ که حکومت که کار کوله باید آم و تام مست صلاحیت بیرکلا شده چه خزو هر بخش که کار
تاسو یادونه وکړه د کورنۍ تاوتریخوالی خو په هر صورت باندې طالبان ویلي چې ټول به شریعتي نظام وي د هغه په اساس باندې به ټول مسایل فیصله کوي د مدني قوانینو خی تغیر ټول شي کرا شو دیتا چه طالبانو لخزینه روختی پالانو لخزینه دکترانو غوخته چه بیر تخپلو دندو تا ورو گرزیگی زکا چه دوی تا علتیا ده کلا چه دوی خزینه روختی پالانی نرسانی او دکترانی ورغوارینو ولی باید یو خزینه پولیس بیر تا په هغ زایی که چه نر حق دنده نشی سرترسه ولی اونو گمارل شی او خپلی دنده تا دوام ورکلی چه وای تاسو؟
د ما په ګمان چې هغه خزه چې ملکی بخشونو کې کار کولو شاید هغوی ته ولیه را خلاص شي، شاید بعضې قوانین ورته مطرح شي چې باید دوی په هغو چوکاټ کې هغوی کار وکړي یا یو طرحه دوی بته ولري. اما خزینه پولیسو ته اولین شی چې د دوی د ژوند تضمین دی چې د دوی ژوند تضمین تر اوسه پورې هیچ چا نه دی ویر کړی. یعنی هیڅ طالب نه دی لی چې یوه ښځه مسؤوله دی هغه دې راشي خپلې ادارې کې کار وکړي. همدا اوس د مو ډیری دوستانو ته د طالبانو د طرفه زنګ ر ویل کیږي تر هغو چې د هغوی ځای کوم ځای کې چې دوی اوسیږي هغه معلوم شي. مو یوه ښځینه پولیس مړه شوی دی دغه طالبانو د خاطره دوی هغه خپل کور کې مړه کړی دی. یعنی ډیر داسې مسایل دی چې مو که چېرته مو ته ومیلی شي چې را شو کار وکړو شاید مو د ډاره لاړ نه شو کار ونه کړو ځکه مو داسې فکر کوم دا اوس مو ټول په دغه فکر کې یو چې شاید مو ته دغې د خاطره ویلی شي چې مو مشخص شو مو ځایونه مشخص شي یا مو دوی پروحات وکړلی شي مړه کي. یعنی ډیر داسې مسایل دي او نظامي ښځې ته شرایط د هغه ملکي ښځو نه ډیر زیات فرق لري.
طالبان خو په ټوله کې یو آفا اعلان کړی ده او ویلي دي چې ټول هغه کسان بخل شوي چې په پخوانیو حکومتونو کې کار کړی دی. تاسو ته آیا تر اوسه پورې کوم ګواښ شوی دی که څنګه؟
دما په نظر طالبان او عفو نه بعد هم ډیر د جنرالان چې تاسو شاید سوشل میډیا کې د غوی ویډیوګان لیدلې وي چې غوی طالبان دې طرف نه مړ شوی دي. یعنی عفو عمومي فقط هغه کسانو ته نه ده چې غوی مثلا نظام کې کار کولو یا نه کولو ټول ته په صورت عموم عفو اعلان کړي. خای چې وخت عفو اعلان شوی ویلي دومره نفر تر اوسه پورې مړ کیږي او دوی کورونه تلاشی کیږي. ما توقعا د سوال زایده وخت چې طالب عفو ټول ته اعلان کړي ویلی مونږ شو کولای مثلا حاضرن مخفل ځای حتی چاته مشخص کو چیز چی ته وسیګم یا ما کور چی ته یا ما فامیل چی ته ده. تیرای د ما دوستان سره چې زه په تماس کیم دوی حتی دغه نډاریږي چې د دفتر نه زنګ وترسي چې مثلا تاسو راشو خپل کار ته دوی ډاریږي چې حتی وایي چې زه دوباره هم خپل کار ته. یعنی موتا نظامی خزاتا زه فکر نکم چه هیچ کما عفو وی شاید در دیر یو دی خلکو دی دغ ذهنیت خاطره چه غوی دی طالب په مقابل ذهنیت دی تغییر وکی دا فقط شاید یو فریب وی او پر دیر احتمال سره چه فریب هم دیزه که دیر کسان په دغ عفو وقت که دوی د طالبانو طرف نه مړ شوی دی.
یو څوک چې یو مسلک انتخابوي او غواړي چې د کار کولو په عمر کې ټول وخت همغه مسلک ته وقف کړي، ځانګړی کړي، تاسو ولې د پولیسو مسلک ته مخه کړله او کومه انګیزه در سره وه که ځینې مجبوریتونه ول، او آیا داسې مو هم هڅه او ګمان کاوه چې یو وخت به ستاسو ټولو خواري ضایع شي؟
نظام ته د ما ارتک د ما په علاقه و، یعنی ما غوښتل چې ځکه د مو سم طرف ته یا د پکتیا د خوست د دغو سمتونو طرف ته هېڅ ښځه دښته هغه نه کوي چې راشي نظام کې کار وکړي، او ډېر زیات ضرورت و. کله چې ما خپله خپلې د قوم ښځې لیدلې چې مثلا دوی دومره مشکلات لري هغه لري، ما ته دغه یو علاقه پیدا شوه چې زه باید داسې یو بخش کې کار وکړم چې زه وکړی شم همغو ښځو ته چې ما ته ضرورت لري هغوی ته دوباره کار وکړم. دا باید صدخ شو چې زه ورو ورو اندغه مسلک ته مخه راوړم، درس ویایم، لاړ شم، علاقه مې ډېره شوه دغ سره، او راغلم کار ته او وخت پرمختګ مې وکړو، او یعنی دغ ځای ته ورسېدم چې نوره زه دغته مغه شی وم چې باید دغ نه باید نوره هم داسې ځایونو کې کار وکړم یا داسې بخشونو کې کار وکړم چې زه نوره هم وکړی شم خپلو ښځو ته کومک وکړم په دغه هر شرایط چې دوی ته مخته کېږي. اما وخت چې کابل سقوط وکړو رښتیا هر څه موته یو خوب غونت معلوم شو، اصلا باور مونږ کېدل چې کابل په سره قم سقوط وکړو او سره قم دمو ټول هیلې امیدونه ټول خاورې پاره شو. یعنی زه اوس هم باور نشم کولای چې حکومت باندې لاړ دی او دمو ټول هغه څه لاسته راوړنې مو چې دومره وخت کې لرلې هغه څه زیار مو چې وباسلای وي خپل مسلک د خاطره، یعنی هر څه ټول لاړل او موس داسې فکر کوو چې هیڅوک یو ځکه مو خپل مسلک کې چې وخت کار ونه شو کړی باید مو خپل مسلک تغیر کړو، باید بل مسلک کې کار وکړو، باید داسې مسلک کې کار وکړو چې مو ته اجازه راکړل شي چېر مسلک کې مو کار وکړی شو. یعنی دا ډېر یو اما چې زه یایم چې مثلا مو د ډېر جګې ساتنې نه روغورځېدو سفر ته باید اول نه شروع وکړو، یعنی شاید ډېری مواردو کې شاید تغیر مسلک وکړو.
تاسو د هیوه موضوع یادونه وکړله، په لویه پکتیا البته د افغانستان په اکثرو سیمو کې دودونه او رسم رواجونه واکمن دي، او که یو څوک د دودونو او خلاف په ټولنه کې راوزی نو له ډیرو ستونزو سره به مخامخ شي، ډیر خندونه شته په ټولنه کې. که داسې اوریدونکو ته ووایي چې کله چې تاسو په د هغه ټولنې کې چې اوسېدلې خلکو په پوځي جامه کې ولیدلې او له هغه وروسته د هغه نږدې خپلوانو او د ټولنې د خلکو چلند تاثر څه ډول و؟
کله چې ما خپل دغه مسلک د پولیسي مسلک انتخاب کړو نو ورو ورو رویه ما سره تغییر وکړله، حتی خپلوانو مې ما سره رفتار نه کولو چې څنګه ته یو ځازه و پکتیاوالی تا د مو پکتیا نوم وشرموالو، د مو هیڅ ښځه په نظام کې کار نه کوي، د مو ښځې مخ چا نه دی لیدلی، او ته څنګه په یونیفورم کې تې او د سړیو منځ کې ته کار کوې؟ یعنی واقعا ما ته ډېر روحي فشارونه لاندې وم د دغه د خاطره چې ټول د ما د دغه کار په مقابل، حتی د ما پلار سر نه شروع ټول د دغه کار مخالف و. یعنی ما ډېر اسې ښځې تشویق کړې چې حتی ملوی پکتیا کې دوی دغه علاقه و چې عین د ما غوندې کار وکړي، ځکه ډېر د تاسې خبره چې ډېر مو ناوړه دودونه لرو، ناوړه هغه لرو چې حتی مو جنکۍ حق نه لري چې درس ووایي، نو ته چې هغوی لاړ شي کار وکړي، بیا هغه داسې یو بخش کار وکړي چې حتی ټوله ټولنه هغه بخش کار سره مخالفه دی او نه غواړي چې ښځې په هغه بخش کې کار وکړي، نو مشکلات ډېر وو. اما ډېر په سختۍ سره مې وکړل شو چې هر څه تغیر کړم، ځان ته شرایط لږ څه برابر کړم، اما شرایط برابر شول او د مود هېواد شرایط تغیر شول. یعنی فکر کوم چې هر څه تلاش مې چې وکړو، هر څومره مبارزه مې چې وکړه، یعنی نتیجه یې صفر شوه.
یو خود ټولنې هغه چلند چې تاسو یادونه وکړې خپل خپلوانو ځینې داسې شکایتونه مونږ هم درلودل، د خزینه پولیسو او د خزینه سرتیرو چې د دوی نارینه همکاران هم ورسره سم چلند په ځینو مواردو کې نه کاوه. داسې کوم بیلګه تاسو هم کوئ شوي ووایه، داسې کوم برخورد سره مخامخ شوي یاست؟
بلکل، مو تاسو وخت چې وې ادارې کې کار کوو که هغه ملکي اداره وي که هغه نظامي اداره وي، یعنی نظام کې په خاطر چې ښځې کمې دي او استعداد ملکي کې ډېرې دي دومره ډېر دوی ته آزار اذیت نه رسیږي، اما نظامي کې رښتیا آزار اذیت ډېر زیات دی. حتی آزار اذیت د سترګو نه شروع، د دوی د کتلو نه شروع، تر خبرو، تر ډېرو مسایلو دي، حتی تجاوز شوی دی په اداراتو کې، یعنی ډېر داسې مسایل دي. خو زه خوشبختانه چې فقط بعضی عادي موارد سره مقابل شویم، اما ورو په ورو هغه هم د بین نه لاړل. یو شی چې ما په یاد تر اوسه پورې چې ما اولین وار چې په خوست کې یونیفورم واغوستلو، رښتیا چې ما ته د سر نه د سرباز سر نه شروع تر آخره پورې ټولو ما ته ډېر عجیبه کتل، او هغه کتل ما یاد نه نیسي چې دا ما ته یو آزار اذیت و. یعنی ډېر داسې مسایل شته چې حتی مونږ نشو کولی هغه نه یادونه وکړو. دلته مسئولیت نشته و دفاترو کې، خو ما ښځو ډېر تلاش کوله چې ځان ته خپله دغه فضا مسئونه کړي تر هغو دوی وکړی شي راحته کار.
ګمانم چې کله چې تاسو دغه د پولیسو مسلک غوره کړ، نو ډېر وخت به مو دغه نږدې خپلو خپلوانو سره په هغوی ته په قناعت ورکولو تېره شوي چې تاسو ومني چې دا هم یو سپېڅلی مسلک دی چې تاسو غوره کړی دی او د دې درناوی وکړي. کراشو دې خبرې ته موږ هم داسې ډېر راپورونه درلودل چې اکثرا د پکتیا، د نورو سیمو او د لویې پکتیا اوسیدونکو تل شکایتونه کول چې په سیمه کې په تېره بیا پکتیکا کې یوه ښځینه ډاکټره نشته ده. تر ډېره وخته پورې اوس هم همدغه ستونزه به پر ځای وي، یعنی مسلکي ښځینه ډاکټرې په ډېرو لرو پرتو سیمو کې نشته ده. کله چې ولسونه خپلو لونو ته اجازه نه ورکوي چې زده کړې وکړي، عالي زده کړې وکړي، او دغسې مسلکونه چې لکه تاسو چې غوره کړي وو غوره کړي او بیرته ټولنې ته خدمت وکړي، نو له بهره خو هغه د راغلل شل کاله نړیوالو په افغانستان کې تیر کړل، بیرته یې خپله بسترې هغه د پشادي او دوه ورځې وروسته به کاملا ټول افغانستان نووزي، څوک به دا خدمت کوي دوی ته که دوی خپله اجازه نه ورکوي خپلو لونو ته چې زده کړې پرې وکړي؟
بلکل، همداسې د زه تاسو سره هم نظر یم. وخت چې زه خپل کور نه یو چا ته اجازه ورنه کړم چې هغه درس وایي، سبا ورځ زه د دغه توقع نشم لرلی چې ما منطقې کې یوه ښځه وي چې هغه د ما ښځه تداوي کړي، یا مثلا د ما مور تداوي کړي، د ما خور تداوي کړي. یعنی ډېر داسې مسایل شته کورونو کې مشکلات پیدا کېږي وخت ښځینه پولیس ته نشته وي. حتی زیاتره داسې مسایل و چې یوه دریزبانه یوه مو همکارانو نه لاړه دی یو پښتانو سیمو کې کار کوي، اما دوی حتی د یو بل په ژبې نه پوهېږي. یعنی زه فکر کوم چې پښتانه باید دغته اوس نور دغنې پوه شي چې باید خپلو خویندونه خپلو لورګانو نه درس ویایي. وخت چې خپل ځای کې یا خپلې سیمې نه ته یو څوک ولري چې هغه د تا د درد نه د تا د هر څه نه خبر وي، ما په نظر هغه ډېر بهتره کولی شي هغه ځای کې کار وکړي.
اوس چې دغسې یو وضعیت واکمن دی په افغانستان باندې، تاسو به حتما له خپلو همکارانو سره هم غږیږئ او سره خبرې به کوئ، یعنی داسې کومه لاره وینئ، کومه رڼایي وینئ چې بیرته به تاسو ومنل شئ، او کوم فشارونه چې تر اوسه پورې په طالبانو باندې په طالب چارواکو باندې راوستل شوي یا راوستل کیږي، آیا کومه نتیجه به ورکړي؟
زه فکر نه کوم او امید بختانه لرم چې طالب مو ته په همدغه رقم اجازه راکړي چې نیمو راشو دوباره کار وکړو. او تر اوسه پورې د مو سرنوشت هیڅ معلوم نه دی، حتی د ژوند هغه هم نه دی معلومه چې موږ ژوندي پاتې کیږو نه پاتې کیږو. طالب مو سره څه رقم ته یعنی برخورد کوي، یا څه رقم ته چې وخت مونه خبر شي چې څوک څوک دی، یا چېرته اوسېږي، یا یوه نظامي ښځه دی وخت ادارې ته لاړ شي څه رقم ته برخورد کیږي. یعنی ډېر داسې شیان مو ته سوال برانګیزه دي، مو نه پوهېږو چې اصلا نتیجه څه کیږي، آیا طالب مو ته اجازه ورکوي نه ورکوي. زه خو مطمئن یم چې طالب هیڅ وخت ما ته اجازه نه ورکوي، چې زه خپل یونیفورم واغوندم او دوی صرف یو صف کې ولاړم او کار وکم، ځکه شاید دوی نظامی ښځو ته په هغه ځایونو کې ځای ویر کې چې اصلا یو ښځه ونه کړی شي، مثلا هلته به خپل لیاقت یا خپل هغه وښیي. شاید ډېر عادي ځایونو کې کار وکړي، اما دا شی مته قبول مورد نه دی. او شاید بعضا مو فکر کوو چې مو دوستانو سره چې شاید مو ته نور اجازه نشته چې مو خپل حتی یونیفورم واغوندو، شاید مو ته وایي چې دغه مسله کې تاسو نور کار مه کوئ، او ځکه تاسو ځوانان یو ځوانې جنکۍ، ځکه دلته د محرم خبره مسله هم د طالبانو دوران کې شته چې ښځې نشي کولی بدون د محرم نه مثلا بیرون وځي. ما په نظر در ډېر یو مشکله کار ده چې ټول یو محرم ولا روزان سره وغه مو دفتر کې مو سره وي چې مو یو سړي سره په یوې ادارې کار ونه کړو. ډېر شیان مو ته فقط اوسه پورې سوال دي، زه فکر نه کوم چې دومره محیط مو ته برابر شي چې مو دوباره راشو صحنه ته کار.
پر طالبانو د خلکو د عام ولس فشارونه څومره هله من یست؟ نن مخکې چې تاسو سره دغه خبرې وکړو، د خبرونه په لومړۍ برخه کې مو د پکتیکا د برمل سرحدي ولسوالۍ د اوسیدونکو د قومي مشرانو د غوښتنو په اړه باندې یو راپور درلود چې دوی له طالب چارواکو غواړي چې د تیر حکومت مامورین یا کادرونه د بیرته ورو غواړي، ځکه چې همدغه د اداري نظام یوه پانګه ده، ډېره پانګونه پېښ شوې ده او باید دوی بیرته جذب کړي. داسې راپورونه مو ترلاسه کړي چې ډېر مسلکي کادرونه طالبانو له دندو لرې کړي دي او پر ځای نور چې مسلکي کسان نه دي هغوی ګمارلي دي. څومره خوشبیني است د ولس دغه فشارونو ته چې هغه به کومه نتیجه ورکړي؟
بالکل، د ولس فشار حتما یوه نتیجه لري، ځکه طالب نشي کولی د ولس په مقابل ودرېږي او د هغوی هغه څه دوی چې غواړي هغوی د غوښتنې په مقابل کوم ځواب ونه لري. خو هیله منده په دغه یم چې طالبان د ولس غږ په نظر کې ونیسي او ډیری د ولس یا د ښځې د نر د هر څوک یعنی هغه حقوقونه په نظر کې ونیسي. نور ولس د طالب سره هیڅ مشکل نه لري، مو جنگ نه غواړو، اما زه چې اوس د طالبانو د کوم تعینات کس هم زه فکر نه کوم چې هغوی دوباره کدرونو ته ځای ورکړي دغو ځایونو کې، ځکه د اسنا د ریاست نه تر آخره پورې ټول ملایان څوک چې هغوی تعین شوي دي، یعنی زه فکر نکوم چې هغوی یغ بخش کې تخصص ولري یغ بخش کې چې تعین شوي دي. نو دغه نه معلومیږي چې شاید کدرونو ته په طالب حکومت کې اصلا ځای نشته وي، اما بیا هم دی ولست د غوښتنې او د چې دوی دغه کار کوي چې خپل غوښتنې په طالب ومني د واقع اند ویار ځای دی چې د مو ولستوم روي خلسته او دوی خپل حقونه یا خپل ته حق چلري اغه نه پریږدي چې طالب د دوی حق ځای کې د ډیر ماته دی خوشاله ځای دی چې مولس دومره خبرنامه لري د طالب په مقابل او طالب تخت مجبوروي چې د دوی غوښتنه یو بد.
زلا جان د خبرونه په ورستۍ برخه کې یو ک یو پوښتنه وکم، او هغه دا چې دغه سي وضعیت په خوب لیدلې وي، یا آیا فکر کوي چې د پولیسو مسلک به غوړه کړی وي؟
پولیسی مسلک خپله د ما یو خوب و د ما یو خیال و چې زه باید دختر رسیدلی وای، اما دغه شرایط چې اوس افغانستان کې دي دغه شرایط مې هیڅ وخت فکر نه و کړی چې مو شل کاله بعد دوباره هغه شل کاله پس کال تلار شو، یعنی دغه فکر مې هیڅ وخت نه لرلو. ماوی چې هر څومره شرایط مو ته سخت هم شي بیا هم مو به وکړی شو کار و په ښځې به زیات شي، اداراتو کې به ښځې زیات شي، نظام کې به ښځې زیات شي، یعنی دغه د طالبانو ورتګ ما ته یو خوب و.
ډېر مننه کور ودان د خزینه پولیسو مخکنی غړي زالا زازی له تاسو مننه په دې هیله چې د طالبانو راتلونکي حکومت بیا هم تاسو ته اړ شي او بیرته تاسو خپلو دندو ته وغواړي. کور ودان چې د نور بس د یا د شکست سکوت د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مراسله برخه واخسته. کور ودان